ساعت 10 پیش از 4 به وقت افغانستان شد. من سید فتی محمد بها با شما خدافیزی میکنم. در برنامه بعدی همکارم اجمل اند با شماست.
ډیر مننه خغل بها او خغل رشتین صاحب د تاسو له بحث نه. قدرمن دوستانو ته په یو بل خبرونه کې هر کله وی وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. په دې خبرونه کې د سر موضوع دا چې امریکایي ځواکونه چارواکي وی په افغانستان کې د جګړې پاتې هیڅ راز اضافي پوځي تجهیزات به پاکستان ته ورنکړي. پیل خبر نوکو. ایساف وایي اضافي پوځي تجهیزات په افغانستان کې چې دي پاکستان ته به یې ورنکړي. د کونړ امنیت چارواکي وایي د انتخاباتو د بهیر د ګډوډولو د هڅو په تور شپږ مشکوک کسان نیولي دي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا کانګرس په یو وخت له هغه لایحه تصویب کړه چې اوکراین ته د $1 میلیارډ پور ضمانت برابروي. بشپړ خبرونه واوري. د امریکایي ځواکونو چارواکي وایي چې په افغانستان کې له جګړې پاتې هیڅ راز اضافي پوځي تجهیزات به پاکستان ته ورنکړي. د ناټو په مشرۍ ایساف ځواکونو پرون په یو بیان کې ویل چې د امریکا پوځ داسې کوم پلان نه لري. په بیان کې نه دی ویل شوي چې د امریکا پوځ به له خپلو اضافي تجهیزاتو سره څه وکړي. د ایساف په بیان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جوزف ډنفورډ له قوله راغلي چې دی وایي له افغانستان او افغان امنیتي ځواکونو سره د امریکا په شمنو کې بدلون نه دی راغلی. ښاغلي ډنفورډ افغان ځواکونه ستایلي او ویلي دي دوی په تیرو نه میاشتو کې ثابته کړه چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د روانو انتخاباتو د امنیت د ټینګولو بشپړ چمتووالی لري. د کونړ امنیتي چارواکي د انتخاباتو د بهیر د ګډوډولو د هڅو په تور د شپږو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکوي. نیول شوي کسان پرون له یو شمېر وسلو سره په کونړ کې خبریالانو ته وښودل شول. د کونړ امنیه قمندان عبدالحبیب سید خیلی ازادي راډیو ته وویل د دې ډلې څلور کسان د چپې درې په ولسوالۍ کې او دوه تنه یې په نړۍ ولسوالۍ کې نیول شوي. سید خیلی زیاته کړه په کونړ کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي. د کونړ امنیتي چارواکي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې څلور ورځې مخکې یوې وسلوالې ډلې د کونړ په مرکز اسدآباد کې د نوي کابل بانک پر ودانۍ برید وکړ چې څو کسان پکې مړه او ټپیان شول. د هند سینما نامتو لوبغاړی امیتاب بچن ویلي چې د کابل سرینا هوټل په برید کې د وژل شوي خبریال سردار احمد له ټپي شوي زوی ابوذر څخه هر راز ملاتړ ته چمتو دی. د هند چاپ انډین اکسپرس ورځپاڼې په خپلې پرونۍ ګڼه کې رپورټ ورکړ چې امیتاب بچن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له دې افغان ماشوم سره به مرسته وکړي. په رپورټ کې له ابوذر سره د دې احتمالي مرستې جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو هندي ورځپاڼې اټکل کوي چې ښایي د امیتاب بچن هدف به په هند کې د ابوذر علاج وي. دوه کلن ابوذر د افغان خبریال سردار احمد زوی دی چې د نوي کال په شپه پر سرینا هوټل په حمله کې پلار مور خور او ورور ووژل شول. دا ماشوم چې برید کوونکو 15 ډزې پرې کړې وې په ټپي حالت کې روغتون ته یوړل شو او ویل کېږي چې اوس یې روغتیایي حالت ډاډمن دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون د اوکراین د ځکنۍ بشپړتیا په اړه پریکړه لیک ته رایه ورکړه او له اوکراین څخه د کریمیا د جلا کېدو په اړه نظر پوښتنه باطل اعلان کړه. دا پریکړه لیک په سلو مثبتو 11 منفي او 58 ممتنې رایو تصویب شو. ارمنستان، بلاروس، بولیویا، شمالي کوریا، کیوبا، نیکاراګوا، روسیا، سودان، زیمبابوي، وینزویلا او سوریا هغه 11 هیوادونه چې منفي رایه ورکړي. د اوکراین د بهرنیو چارو سرپرست وزیر اندری دی شیخیسیا د پرونی غونډې له لومړنیو ویناوالو څخه چې ویل روسیې د کریمیا په غیر قانوني الحاق سره نړیوال امنیتي تړونونه جدن تر پښو لاندې کړي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین چې دوهم ویناوالو د خپل هیواد د اقدام دفاع وکړه. چورکین ویل د عمومي اسمبلۍ د پریکړه لیک هدف دا دی چې غواړي د کریمیا پر ریفرندم شک څرګند کړي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د پریکړې د امنیت د شورا د پریکړو خلاف اجرایي صلاحیت نه لري، خو د نړیوالو د نظر څرګندونه کوي. د امریکا کانګرس په وخت له هغه لایحه تصویب کړه چې اوکراین ته $1 میلیارډ پور ضمانت برابروي او پر روسي چارواکو یو لړ بندیزونه لګوي. د امریکا سنا له اوکراین سره د مالی مرستو لایحه د دوو په وړاندې په 9 موافقو رایو او د استازو جرګې د 19 په وړاندې په 399 موافقو رایو پرون تصویب کړه. ټاکل شوی ده چې د دې لایحې پر بشپړولو مخکې له دې چې ولسمشر بارک اوباما یې توشیح کړي نور کار هم وشي. د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ډیموکرات سناتور باب منندس وویل چې د نوې لایحې تصویب به په اوکراین کې له ډیموکراسۍ، حکومت والی او د مدني ټولنې له پروګرامونو سره مرستې ته لار پرانیزي او همدارس د اوکرين د حکومت پر ضد اعتراض کوونکو په وړاندې د بشري حقوقو د سرغړونو او د دې هیواد د سولې او ملي حاکمیت د زیانمنېدو پر مسؤولو کسانو به بندیزونه ولګوي. پرون له دې مخکې د پیسو نړیوال صندوق شمنه وکړه چې اوکرين ته د 4.3 میلیارد ډالر ترمنځ پور ورکوي. دا پور چې اوکرين ترلاسه کولو لپاره د یو لړ تشکیلاتي اصلاحاتو ژمنه کړې په راتلونکو دوو کلونو کې د نورو پورونو اخیستو ته هم لاره پرانیزي چې ښایي ټول 28 میلیارد ډالر ته ورسیږي. لاسادی راډیو نه خبرونه اوري. د عراق په پلازمینه بغداد کې پرون د تشدد په پیښو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي. د عراق امنیتي او روغتیایي چارواکي وایي چې پرون ماښام د بغداد په شمالي برخو کې 2 جلا بمي حملې وشوي. د چارواکو په وینا د بغداد په امریه نومه سیمه کې د سړک د غاړې په بمي حملو کې لږ تر لږه 4 کسان، په عاصمې سیمه کې وي موټري بمي حمله کې 1 کسان او په سعیدیه نومې سیمه کې 1 تن وژل شول. د روغتیا چارواکي په وینا د روغتیایي چارواکو په وینا په دې حملو کې لږ شو زیات کسان ټپیان شوي هم دي. د دې حملو مسؤلیت چا نه دی منلی. د پاکستان د لاهور خاروي محکمې د عیسوي مذهب لرونکي او پاکستاني ساون مسیح ته د کفر ویلو په تور د مرګ سزا واوروله. دا هغه لنجمنه قضیه ده چې تیر کال په پاکستان کې اعتراضونه وپارول. د ساون مدافع وکیل نمیم شاکر وایي قاضي پر تورن مسیح د احتمالي حملو له ویرې د اعدام حکم نوموړي ته په هغه زندان کې اعلان کړ چې پکې بند دی. پر مسیح یو مسلمان سړی د تیر کال په مارچ میاشت کې د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي تور ولګو. پولیسو نوموړي تورن ونیو خو له دې ژر وروسته یوې ډلې خلکو د عیسویانو د استوګنې هغه سیمه چې مسیح پکې اوسېدل لوټ کړه او کورونه یې وسوځول. د دې ځای اوسېدونکي هغه مهال له خپلې سیمې وتښتېدل خو ډېره برخه یې د راپورونو له مخې بېرته ستانه شوي او خپل کورونه یې جوړ کړي. د پاکستان قوانین د کفر ویلو لپاره د اعدام سزا ورکوي خو تر اوسه پورې پر هیڅ تورن دا حکم نه دی تطبیق شوی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ځان د پاپ فرانسیس یو ستر مخلص بولي. خغلی اوباما په دې اړه څرګندونې پرون د نړۍ د عیسویانو د مذهبي مشر سره په واتیکان کې له کتنې وروسته وکړې. ټاکل شوې وه دا خصوصي کتنه به چې اوباما د ځان لپاره یو ستر ویاړ وباله د شتمنو او بېوزلو ترمنځ د واټن د له منځه وړلو لپاره په بحث متمرکزوي. له خبرو وروسته اوباما د پاپ فرانسیس وروستۍ پرېکړې ته چې د خپل پسرلني استوګنځي بڼې د عوامو پر مخ پرانیستې د درناوي په خاطر دته د میوو او ترکارۍ د زړو یوه بسته چې په سپینه ماڼۍ کې کارل شوي دي ورکړه. له پاپ سره تر کتنې وروسته اوباما له خپل ایټالوي سیال جورجیو ناپولیتانو سره د غرمې ډوډۍ وخوړه او بیا یې له صدراعظم ماتیو رینزی سره وکتل. له روم څخه اوباما د یوې اونۍ سفر په وروستي پړاو کې سعودی عربستان ته روان شو. دا خبرونه. دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې کتلی شئ، ازادي رادیو .com مو دا ویب پاڼه آدرس دی. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو مطالب لرو. وابوري چې د امریکایي ځواکونو چارواکي وایي چې په افغانستان کې له جګړې پاتې هیڅ راز اضافي پوځي تجهیزات به پاکستان ته ورنه کړي. دا هغه ریپورټونو له خپرېدو وروسته چې د افغانستان د جمهور ریاست ادارې په انتخاباتو کې د ولایتي چارواکو د مداخلي د تورونو قضیې د سیمه ییزو ارګانونو ادارې ته راجع کړي. د دې ادارې ویاند وایي چې دوی ته تر اوسه په دې اړه شکایتونه نه دي ورسېدلي. له تواب غورزنګ سره په همدې موضوع مرکه درته وړاندې کوو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له ولایتونو څخه ولسوالیو ته د انتخاباتي موادو د انتقال بهیر پیل شوی. دا چې دا بهیر څنګه پرمخ سي په دې اړه ریپورټ لرو. په پاکستان کې د طالبانو حکومت ترمنځ د سولې له خبرو په افغانستان کې د انتخاباتو له رانږدې کېدو سره په افغانستان کې د وسلوالو سخت دریځو بریدونه زیات شوي. دا مسله په یو مفصل ریپورټ کې څېړل شوې ده. همدارنګه نور ریپورټونه به هم ولرو. د خپرونې په دوهم نیم ساعت کې ځوان فکر پروګرام مه هېروئ. د امریکایي ځواکونو چارواکي وایي چې په افغانستان کې له جګړې پاتې هیڅ راز اضافي پوځي تجهیزات به پاکستان ته ورنه کړي. د ناټو په مشرۍ اسحاف ځواکونو پرون په یو بیان کې وویل چې د امریکا پوځ داسې کوم پلان نه لري. احمد تکل په دې اړه ریپورت وړاندې کوي.
د ناټو په مشرۍ اسحاف ځواکونو پرون په ډاګه کړ چې د روان کال په پای کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به د افغانستان له جګړې پاتې پوځي تجهیزات پاکستان ته ورنکړي. لدې مخکې ځینو رسنیو راپور ورکړی و چې غنی امریکایي ځواکونه غواړي خپل ځینې پوځي تجهیزات چې امریکا ته بیرته وړلې ګران پریوزي پاکستان ته ورکړي. د راپورونو یو شمیر افغانان اندېښمن کړي وو، خو په دې اړه د ایساف په بیان کې راغلي دي چې د امریکا پوځ داسې کوم پلان نه لري. ایساف مخکې ویلي وو چې خپل اضافي پوځي تجهیزات افغان امنیتي ځواکونو ته ځکه نه ورکوي چې دا ځواکونه د هغو د کارولو لپاره لازم ظرفیتونه نه لري. سوال دا دی چې که دا تجهیزات نه افغانستان ته ورکول کیږي نه پاکستان ته، نو څه ورسره کیږي؟ په دې اړه مو هڅه وکړه چې په کابل کې د ایساف ځواکونو د ویندویانو نظر واخلو، خو دوی په دې اړه له خبرو ډډه وکړه او یوازې د بیان په خپرولو یې اکتفا وکړه. د ایساف په بیان کې نه دی ویل شوی چې د امریکا پوځ به له خپلو اضافي تجهیزاتو سره څه کوي، بیرته به امریکا یا د سیمې کوم بل هیواد ته وړي، او که به د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړي کولو لپاره افغانستان ته ورکړل شي. د افغان امنیتي ځواکونو په تیره د هوایي برخې پیاوړي کول هغه موضوع ده چې څارونکي او د پوځي چارو کارپوهان په پرله پسې ډول ټینګار پرې کوي او وایي چې ښایي افغان پلي ځواکونه له هوایي مرستې پرته ونشي کولای د دښمن د حملو مقابله وکړي. د ایساف په بیان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جوزف دنفورد له قوله راغلی دی چې دی وایي له افغانستان او افغان امنیتي ځواکونو سره د امریکا په ژمنو کې بدلون نه دی راغلی. ښاغلی دنفورد افغان ځواکونه ستایلي او ویلي دي چې دوی په تیرو نهو میاشتو کې ثابته کړه چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د روانو انتخاباتو د امنیت د ټینګولو لپاره بشپړ چمتووالی لري. ایساف وایي په تیرو نږدې 12 کلونو کې له افغان ځواکونو سره څه باندې 3.5 میلیارد ډالر مرسته شوې، چې 168 الوتکې، 100,000 نقلي وسایط، 15,000 وسلې او شاوخوا 200,000 مخابراتي وسیلې او د شپې د لیدلو وسایل پکې شامل دي. متحد ایالات وایي چې د افغانستان د تیرو 12 کلونو په جګړه کې میلیاردونه ډالر لګولي او څه باندې 2,000 سرتیري وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
په پاکستان کې د طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې له خبرو او په افغانستان کې د انتخاباتو له رانږدې کېدو سره په افغانستان کې د وسلوالو سخت اړیزو بریدونه زیات شوي. ځینې کتونکي وایي چې د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند سبب شوی چې پاکستاني طالبان افغانستان ته رامات شي او د افغانستان د حالاتو د خرابولو هڅه وکړي. په دې موضوع د عصمت ساروان یو مفصل ریپورت اورو.
د پاکستان له حکومت سره د غهواد د طالبانو د تحریک د اوربند له اعلانې وروسته چې په نتیجه کې د دوړو خو ترمنز مخامخ خبري هم وشوي، په افغانستان کې تروریستي بریدونه زیات شي بي. ځینې افغان چارواکي او کارپوهان په افغانستان کې د سختري تو د بریدونو زیاتېدل د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنز له نږدې کېدو سره تړلي بولي، خو ځینې نور بیا وایي چې طالبانو د دې لپاره بریدونو ته زور ورکړی چې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د افغانستان حالات ګډوډ کړي، څو لږ خلک په ټاکنو کې ګډون وکړی شي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي سره لدی چې د افغانستان او پاکستان د طالبانو دریزونه توپیر لري، پاکستانی طالبان د خپل حکومت پر ضد جنگي شي او په پاکستان کې د افغان طالبانو د واکمنۍ پشان د سختو قوانینو د نافذولو هڅه کوي. خو د پاکستان له حکومت سره د حقوقي پخلاینه دا ډله چې غړي په جګړه روږدي دي قرار نشي پاتې کېدای او افغانستان ته اوړي. د پاکستان دی نیوز ورسپانې لیکلی چې د افغان طالبانو مشر ملا عمر پاکستانی طالبانو ته امر کړی چې له پاکستان سره د سولې خبرې وکړي څو د دوی جګړه مار په افغانستان کې جګړې ته خلاص شي او د افغانستان د راتلونکي کال په ټاکونکو جګړې کې ګډون وکړي. د پاکستان د حکومت د مرکزی پلاوی غړي رستم شاه مومن چې د چهارشنبه په ورځ په اورګزی ایجنسی کې له تحریک طالبان سره په خبرو کې ګډون درلود، دا خبر ردوي چې په پاکستان کې اوربند د افغانستان پر جګړې اخیز لري. دوی د افغانستان په جګړه کې د پاکستانی طالبان رول نه مني.
بلته تقریبا یو لس دوله سوه پوستې پاکستان جوړ کړي دي، یو نیم سو دوه سوه پوستې هلته اتحادي ځواکونو او د افغانستان دولت جوړ کړي دي، نو د چا لپاره ممکنه نه ده چې هلته سره د وسلې لاړ شي او تنظیم ور لاړ شي او ټولنه یو ډله لاړ شي. یو نیم خلک کیدی شي زی راځي، خو د عسکر او خلکو هلته تک ډېر زیات ګران دی او په افغانستان کې چې کم مبارزه ده دا د افغانستان خپل خلک کوي، څنګه چې د شورویانو خلاف وغیره پاسېدلي او دغه شان د امریکې د قبضې خلاف وغیره پاسېدلي.
خو د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي له هغې ورځې چې د پاکستان لور ته اوربند اعلان شوی دی، نږدې هره شپه د افغانستان خوا ته پر امنیتي پوستو هغه کسان بریدونه کوي چې له هغې خوا را اوړي. د افغانستان د کورونې چار وزیر عمر داوودزی د چهارشنبه په ورځ ریوټرز خبري آژانس ته وویل چې د کرشي هاخوا د اسلام آباد او طالبانو اوربند طالبان دې ته هڅولي چې افغانستان ته پاملرنه زیاته کړي او د انتخاباتو په وخت کې له سرحد راواوري او د لور ته بریدونه وکړي. پاکستان د مارچ میاشتې له پیله له طالبانو سره د سولې د خبرو په هدف اوربند کړی دی. د خیبر پښتونخوا د ګومل پوهنتون د سیاسي علومو د څانګې رئیس عزیز الله خان د افغانستان د حکومت اندېښنې د توجیه وړ بولي او وایي تر څو چې د یو بل په کورنیو چارو کې لاسوهنې پای ته ونه رسېږي تلپاتې سوله نشي رامنځته کېدی.
زما په خیال باندې خو که دا باتچیت چې د پاکستان کې امن دپاره وي نو بیا خو په دې کې افغانستان ته خیر ده، افغانستان ته چې تاوان نشته پکې. خو که دا باتچیت پاکستان کې صرف امن دپاره نه بلکې افغانستان کې ناامنۍ دپاره هم وي نو بیا خو ظاهره خبره ده افغانستان ته په دې کې تاوان ده، افغانستان ته خیر نشته پکې. خو د افغانستان چې کوم کارپوهان دي یا د هغې حکومت چې کوم نظر ده دادا دو دا وایي چې پاکستان په پاکستان کې دننه امن دی دپاره غواړي چې دا یې په افغانستان کې لږ په زیاتې طریقې سره ناامني راولي. نو زما په خیال باندې پاکستان او افغانستان چې دي هغه دوه ګاونډي هېوادونه دي او دو ته نه ده پکار پاکستان ته هلته لاسوهنه کوي او ته پکار ده چې آب بند کړي.
خو د پاکستان یو پخوانی ډیپلومات ایاز وزیر بیا وایي په پاکستان کې سوله د افغانستان په خیر ده. دی له دې نظر سره مخالف دی چې ګنې په پاکستان کې سوله او اوربند په افغانستان کې د جګړې د تشدید سبب کیږي.
زه خو وایم چې که دا جنگ روان وي نو مشکلات شاید چې افغانستان ته ځنه جوړ شي، خو که سوله وشي نو افغانستان ته به مشکلات ځکه نه وي چې پاکستان د خپلې خاورې بیا ذمهوار دی او طالب هم چې اسناد چې دي دستبندي پخه وکړي جوړ بګار شي نو دا زه نه وینم. هلته هم هغوی لګیا دي خوښوي
په وروستیو شاوخوا لسو ورځو کې د طالبانو په بریدونو کې په لسګونو تنه وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي. په فاریاب کې یوې ځان وژونکې حملې اتلس تنه ووژل او څلوېښت نور ژوبل کړل. ورپسې په جلال آباد کې ډله ییز برید لس پولیس او یو محصل ووژل. له دې پیښې سره تقریبا په یو وخت په ننګرهار کې څلور قومي مشران ووژل شول. د نویل مریس کال د لومړۍ ورځې په شپه په سیرینا هوټل په برید کې د دوو ماشومانو او درو ښځو په شمول نه تنه ووژل شول. د افغانستان حکومت د سیرینا د هوټل په حمله کې بهرني استخبارات په لاس لرلو تورن کړل چې اشاره یې پاکستان ته وه. فارن پالیسی نشې په وروستۍ ګڼه کې د یو شمېر کارپوهانو په قول ویلي که افغانستان او پاکستان د یو بل پر خلاف له نیابتي جګړې لاسوانه اخلي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به د سیمې حالات لا کړکېچن شي. د دوی په باور داسې نشي کېدی چې په پاکستان کې سوله وشي او د طالبانو جګړه او تشدد یوازې په افغانستان پورې محدود پاتې شي. د فارن پالیسی په نظر دا خطر هم شته چې د افغانستان او پاکستان د پوزونو ترمنځ پر یو بل ډزې زیاتې شي او خبره د دوه هیوادونو یوې بشپړې متعارفې جګړې ته ورسی شي. د نشې په باور په داسې حالت کې به سخت دریزي طالبان له فرصته ګټه واخلي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې د انتخاباتو په اړه بیلابیل ریپورټونه هم لرو، خو مخکې له دې چې د انتخاباتو ریپورټونو ته ورشو د موسیقي له نړۍ نه یو ریپورت راخلو. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د نوي کال او نوروز د جشن په مناسبت د لومړي ځل لپاره یو ملي ترانه جوړه کړې. په دې اړه نور تفصیل د ناجیې صافی په ریپورت کې اوري چې په همدې ملي ترانه پیلېږي.
د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ مسولین وایي چې د افغانستان د موسیقۍ په تاریخ کې د لومړی ځل دی چې د نوي کسانو په ګډون د نوروز لپاره دا ډول ترانه جوړیږي. د دې انسټیټیوټ رئیس ډاکټر احمد ناصر سرمست ازادي رادیو ته وویل چې دغه ترانه د افغانستان ملي کلتور او دود سرګندوي. نو موري په دې اړه وویل
په تیرو کلونو کې ډیر شمیر حماسي ترانه جوړې شوې دي او نوروزی ترانه په انفرادي ډول ویل شوې دي. خدا ډول ملي ترانه په لویه کچه زما په نظر لومړی ځل دی او دا د افغانستان د موسیقي په تاریخ کې هم لومړی وار دی چې د نوي کسانو لخوا په ګروپي شکل د نوي کال په مناسبت یو ترانه اجرا کیږي.
د خغلی سرمست په خبره ده د ترانې شعر د عبدالغفور لیوال دی او موسیقي د فرید شیرزي لخوا جوړه شوې. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مسؤلین وایي چې دا لومړی ځل دی چې د نوروز جشن په مناسبت په دې ځنګړتیا او ترانه جوړیږي. د پنځشنبه په ورځ پارک مانی کې د نوروز په مناسبت د نړیوال جشن د پایل په مراسمو کې چې افغان ولسمشر حمید کرزی د ایران، پاکستان او تاجکستان جمهور رئیسانو او د یو شمیر نورو هیوادونو استازو ګډون کړی و دغه ترانه وورول شو.
دیار لسو درینویم کال انتخابات پا افغانستان کے دواک سولیز انتقال
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي له ولایتونو څخه ولسوالیو ته د انتخاباتي موادو انتقال بهیر پیل شوی. د دې کمیسون ویان د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې دا مواد له درې ولارو انتقالیږي، خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسه د دې موادو د انتقال په اړه اندېښنه ښکاره کوي. سپی الله ستانکزی پرې رپورټ لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د هیواد څلور دیرش ولایتونو ته انتخاباتي مواد انتقال شوي او ولسوالیو ته د موادو د انتقال بهیر پیل شوی. دغه کمیسیون چارواکو ویل دا مواد حساس او غیر حساس دي چې د ولایتونو لری پرتو ولسوالیو ته وړل کیږي. نور محمد نور د پنځمه پورز ازادي راډیو ته ویل چې د دې موادو د انتقال لپاره درې لارې کارول کیږي.
اصلي شوه په خاطر انتقال مواد اساس خود استفاده میکنه.
د دې موادو د انتقال لپاره له دریو طریقو کار اخیستل کیږي. لومړی د هوا لار ده چې د هوایی ترانسپورت لاره کار اخلو د دې لپاره چې مواد ژر تر ژره ورسیږي. د اکثر لارو پرتو ولسوالیو لپاره لازمکنی ترانسپورت ګټه اخیستل کیږي او په ځینو ولسوالیو کې چې زمکنی او هوایی ترانسپورت ناممکن وي په مولونو باندې دا مواد انتقالیږي.
خغلی نور زیاته کړه تر اوسه پورې د انتخاباتي موادو په انتقال کې له هیڅ کومي امنیتي، اقلیمي او طبي پیښو سره نه دي مخامخ شوي. نوموړي دا هم ویل چې افغان امنیتي ځواکونو د دې موادو په انتقال کې انتخابات له خپلواک کمیسیون سره لازم همکاري کړې ده. خو په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخابات مؤسسه یا فیفا د دې موادو د انتقال په برخه کې اندېښنه لري. د دې ادارې اجرایوي رئیس جانداد سپینغار له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د دې موادو د ساتنې او خوندیتوب لپاره یو میکانیزم باید موجود وي.
کټ مشکل دا دی چې اول هغه ولسوالۍ ته چې دا انتقالیږي د لارو مسیرونه باید امن وسی په محفوظه توګه په لار کې د دسبورد ونه واخل شي دا مواد او همداسې کله چې هلته ولسوالۍ ته رسیږي باید په یو خاص شفاف میکانیزم زمالته خوندی کړی شي چې دا اطمینان رامنځته کړی شي د بیا د سو استفاده وړ ونه ګرځي دا مواد.
کغلی سپینغار له انتخاباتو وروسته هم د رای ورکونې د صندوقونو په خوندیتوب ټینګار وکړ او وی ویل چې د دې موادو په بیا انتقال کې هم باید له خوندې ترانسپورتي وسایتو سره د انتخاباتو کارکونکو او ملي پولیس ملتیا وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هڅه کوي چې د انتخاباتي موادو د انتقال بهیر له انتخاباتو یو ورځ مخکې بشپړ کړي. د افغانستان د انتخاباتو حساس مواد د رای ورکونې پاڼې، د ګوتو د نښه کولو رنګ او صندوقونه دي.
و موردل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي له ولایتونو څخه ولسوالیو ته د انتخاباتي موادو د انتقال بهیر پیل شوی دی. بل خو داسې رپورټونه خپاره شوي چې د افغانستان د جمهور ریاست ادارې په انتخاباتو کې د ولایتي چارواکو د مداخلې د تورونو قضیه د سیمه ییزو ارګانونو ادارې ته راجع کړي. په دې اړه احمد شیبر د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې له ویان تواب غورزنګ سره مرکه کړې ده او په پیل کې دا پوښتنه کړې ده چې دغه شکایتونه تر اوسه د دوی ادارې څېړلي که نه دي. تواب غورزنګ په ځواب کې وایي
زبادو هم چې د چهارشنبه تر مازیګره پورې مخته د جمهوریت دالی مقام څخه په دې حصه کې شکایتونه نه دي رسیدلي او زموږ د نظره غوره همدا وه چې د وخت د کموالي او د مسایلو د چټکې بررسۍ په خاطر ښه وه چې که د ولایتونو په ارتباط کوم شکایتونه موجود ول هغه سیده د سیمه ییزو ارګانونو د مستقل ادارې سره شریک شوي وه.
تاسو یعنې دا خبره نه تاییدوي چې دا شکایتونه تاسو ته رسیدلي دي؟
د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته د چهارشنبه تر ماښامه د سیمه ییزو ارګانونو مستقل ادارې ته د ولایتي چارواکو د مداخلې په اړه د کمپاینونو په پروسه کې اداره شوی مسائل او شکایتونه نه رسیدلي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون خبرداري ورکړی دی که چیرته ژر تر ژره دغه شکایتونه ونه ارزول شي دوی به لرسنیو سره د یو شمیر ولایتي چارواکو تخطی شریک کړي. دغه خبرداري په صورت کې ستاسو اداره باید لاسپکار نشي او دغه شکایتونه تر لاسه نکړي او وایي نسي.
زه د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوم چې د ټاکنو د پروسې د حمایت ټاکنو په پروسه کې شفافیت او ټول شمولیت د تامین په خاطر د سیمیز اورګانو مستقله اداره هر راز هلو ځلو ته لیواله او متعهده ده. ولې تر اوسه دغه شکایتونه موږ ته نه دي رسېدلي؟ په مجرد دي چې موږ ته ورسېږي موږ د همدې دپاره یوه مشخصه کمیټه جوړه کړې ده، یعنې د انتخاباتي تخطیو د سیمه ییزو ادارو د مسؤلینو لخوا د انتخاباتي تخطیو د بررسۍ او څېړنې دپاره موږ ځانګړې کمیټه جوړه ده. ولې تر اوسه موږ ته دغه شکایتونه نه دي رسېدلي؟
غورزنګ صاحب، ستاسو د ادارې له لوري د انتخاباتي تخطیو د څېړنې کمیټه باید له جمهوري ریاست سره په ارتباط کې نشي څو دغه شکایتونه ترلاسه کړي او وې څېړي، لکه څنګه چې تاسو وایئ چې وخت هم کم دی؟
د دې هیڅ شک نشته چې وخت خاطر موږ ته ضرورت لرو چې خپلې هلې ځلې چټکې کړي په خاطر چې د انتخاباتو پروسه په شفافیت او په ټول شمولوالي او د خلکو په پراخ ګډون سره مخته لاړه شي. نو په دغه حساب باندې هغه د حکومت خپل بیوروکراسي د هغه بیوروکراسي په اساس په دفترداري د اصولو په اساس به مخکې ځو.
تواب غورزنګ چې د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاندې تاسو سره مرکه اوریده.
ګام په ګام د حمل د شپاړسمې د انتخاباتو په لور منځنۍ څپه 12 شپږنوي اف ام 3.5
د کونړ والی وای دی ډاډر دی چې را روان انتخابات به د امن په فضا کې ترسره شي او ډیر خلک به پکې ګډون وکړي. د کونړ مرکز څو ورځې وړاندې د یوې ځانوژونکې حملې شاهد و. په کونړ کې د انتخاباتو لپاره څه ډول امنیتي تدابیر شوي نیول شوي دا پوښتنه په کونړ کې د ازادي راډیو خبریال روحان وري له شجاع الملک جلاله څخه د مرکې په پیل کې کړي.
بعض سرډون د دې چې پاره کې مونږ د اردو ملي نام کومه غوښتل دی په دغه کې بعض زینې د دې چې مونږ خپل امنیتي ارګانونه لکه پولیس او یا محلي پولیس یا امنیتي ملي د امنیت نیول شي. نو مونږ ته راویس نیول دي د خار د پاره یو کمربند جوړ کړل دی. بعض خلک مشکوک خلک باید چې راپرې نه خودل شي. دغه امنیتي ارګانونه خپل مسولیت په غاړه غسه او غوته مونږ هدایت کړل دي نو انتخابات پورې تر څو مونږ کولای شو خپل امنیتي ارګانونه سلیل ساتم چمتو کړی.
مانه خو پښتنه دا پیدا کیږي لیس تاسو همدارنګ نور مسولین دا وی چې منګه پوره تدابیر نیولې دي څنګه کولای شي دا خلک چې دومره امنیتی تدابیر سره سره دغه مهم وزین د ځان نه ورسي.
منګه یو ومده مشکل چلرو منګه حتی لوسه کوشش وکړ چې زمونږ پولیس کې از منګه امنیتی کې ملي کې منګه دغه سم حسین خځه پیدا کو د باز د خود د تلاشي دغه کې دا تاسو ول چې باز زینو کې دغه سم شو دي چې د چادرینو دلاندې یا ناري نو د خود په لباس کې راغلي دي خود په ذریعہ باندې دغه د دن کې مواد انتقال شوې دي. موږ چې هر څومره ته په تلاش وکړو ته موږ نن تصمیم نیولې دي چې موږ کابل ته وزارت داخلي نه کده چې پاملونه چې خزه او خاوند دواړه ته وظیفه لري موږ ته نور د امکانات د کور د کرې د برابر کو تر څو چې هغه راشي دلته زموږ سره موږ وازنه مشکل دغه ده چې موږ د کده خزه ته تلاشې د پر موږ هیڅ خزینه پولیس نه لرو.
نو تاسو فکر کوئ چې پرونی خلک چې پرون کوم حمله وشو هغه د خزه جامو کې راغلی؟
نه هغه خو د شګنشې خزه جامو کې نه راغلی. خو دلته لارې آزاد دي کیدې شته د یو ځای پورې پیاده راغلی زموږ دغه د سین په غاړو باندې زموږ د خوړونو کې د په یو ډول شکل باندې د چا سره نه وتی ځان یو ځای کړی را نه وتی امنیتي ارګانونو کتاب تلاش کړل دغه ځای کې زموږ په دغه دروازه کې سړی مقاومت کړی. خو په هر صورت ناڅاپي په ورنوتی دي هغه کم سکیورټي یا کم امنیتي کښه په دروازه کې هغه خپل ولا شهید شو په تندې وشتل. نو تاسو واقعیت په خېږي
دغه پلان تاسو په نظر باندې په داخله د افغانستان کې جوړ شوی او ک بهر غونډي هوادون کې چرته جوړ شوی او انتحارین څو
خو پلانونه تاسو په خپل ګورش دا پلان دا ډیره غټه شبکې دي چې بده معنی کار کوي. دا پلان د شش پلان نه دی چې ګټه یا د وټاپور کې جوړ شوی یا د پښګل کې جوړ شوی یا د سرکاونو کې جوړ شوی. دا خامخا دا یو پلانونه دي چې هغه خلک دغه ځنه دا انتحارین هم چې روزل کېږي دا خو څه نه دي شوی چې د بازار خو ته روزل شوی دي. دا خامخا په بل ځای کې ول پلان ورټ کېږي هغه ځنه منظم حرکتونه
دي. تاسو مقصد دا چې بهر کې دا روزل شوی دي
او خامخا تاسو خپل نه چې په وزیرستان کې دا اکثره په تلویزیونونو کې هتا راځي چې دغه ټریننګ سنټرونه هلته دي، دغه ځینې روزل کېږي.
خو مهمه خبره دا ده والی صاحب چې دا په بهر کې وروزل شو، بهر کې ټریننګ شو، دیزې ته چا راورسول چې داخل کې د چا لاس نه وي دي، او مسؤلینو یا د نورو خلکو داسې ځي ته ځان رسولی شي.
خامخا یو څوک اوسب دی جرم کې شریک چې هغه ورته زمینه سازي کوي، او دلته دغه ترسه کېدی چې واسکټونه مخکې راشي، انتحاران وروسته راشي، دلته د زمینه سازي او ته خامخا ته څه شوی. خو موږ هم ته په تلاش کې چې دغه زمینه سازي کسان چې هغه شریک جرم دغه خلک مو پیدا شي.
د کونړ والی شجاع الملک جلاله سره مو د کونړ د امنیتی حالاتو په اړه مرکه اوریده. دا د ازادي راډیو دا وس هم په مخړی ور بیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ده. د امریکایي ځواکونو چارواکي وایي چې په افغانستان کې له جګړې پاتې هیڅ راز اضافي پوځي تجهیزات به پاکستان ته ور نه کړي. د کونړ امنیتي چارواکي د انتخاباتو د بهیر د ګډوډولو د هڅو په تور د شپږو مشکوک کسانو د نیولو خبر ورکوي. د هند سینما نامتو لوبغاړي امیتاب بچن ویلي دي چې د کابل سرینا هوټل په برید کې د وژل شوي خبریال سردار احمد له ټپي شوي زوی ابوذر څخه هر راز ملاتړ ته چمتو دي. د بلګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ پرون د اوکراین د ځکنۍ بشپړتیا په اړه پریکړه لیک ته رایه ورکړه، او له اوکراین څخه د کریمیا د جلا کېدو په اړه نظر پوښتنه یې باطل اعلان کړه. د امریکا کانګرس په وخت له هغه لایحه تصویب کړه چې اوکراین ته د یو میلیارډ ډالرو پور ضمانت برابروي، او پر روسي چارواکو یو لړ بندیزونه لګوي. د عراق په پلازمینه بغداد کې پرون د تشدد په پیښو کې لږ تر لږه 12 کسان ووژل شول. او د پاکستان د لاهور خاروي محکمې د ایزوي مذهب لرونکي یو پاکستاني ساون مسیح ته د کفر ویلو په تور د مرګ سزا واوروله. دوستانو د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې کتلی شئ، ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې آدرس دی. اوس هم مخکې له دې چې ځوان فکر پروګرام درته وړاندې کړو، د سیمې او نړۍ په اړه یو رپورټ راخلو. د امریکا کانګرس په یوه خوله هغه لایحه تصویب کړي چې اوکراین ته د یو میلیارډ ډالرو پور ضمانت برابروي، او پر روسي چارواکو یو لړ بندیزونه لګوي. د دې مرستو هدف د حکومت پر ضد له درې میاشتو مظاهرو او له روسیې سره د کریمیا له الحاق وروسته د اوکراین د ځپلي اقتصاد پیاوړي کول بلل شوي. دا پریکړه په داسې حال کې کیږي چې د پیسو نړیوال صندوق هم اوکراین ته د 2 میلیارډ ډالرو پور ژمنه اعلان کړه. د ازادي راډیو د خبري څانګې په دې اړه رپورټ برابر کړی چې لنډیزي احمد تکل وړاندې کوي. ورپسې ځوان فکر پروګرام مه هېروئ.
د امریکا سنا له اوکراین سره د مالی مرستو لایحه د دوه په وړاندې په 99 موافق رایو، او د استازو جرګې د 1900 په وړاندې په 399 موافق رایو پرون تصویب کړه. ټاکل شوی چې د دې لایحه پر بشپړولو مخکې له دې چې ولسمشر باراک اوباما یې توشیح کړي نور کار هم وشي. د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر دیموکرات سناتور باب منندز خبرداري ورکړ چې دا د تاریخ یو خطرناک شیبه ده، او زیاته یې کړه
President Putin is watching. He's waiting to see what will
ولسمشر ولادیمیر پوتین څار کوي، ګوري چې موږ څه کوو، ګوري چې آیا موږ د اقدام پریکړه کړې کنه. انتظار دی چې آیا د راتلونکو اقداماتو لپاره شین څراغ ورکول کیږي کنه. خاغلی منند زیاته کړه د نوې لایحه تصویب به په اوکراین کې له دیموکراسۍ، حکومتولۍ او د مدني ټولنو له پروګرامونو سره مرستو ته لاره پرانیزي، او همدارس د اوکراین د حکومت پر ضد د اعتراض کوونکو په وړاندې د بشري حقونو د سرغړونو او د دې هیواد د سولې او ملي حاکمیت د زیانمنېدو پر مسؤلو کسانو به بندیزونه ولګوي. پر روسیه د بندیزونو په اړه منند وویل
It imposes asset freezes and visa
د لایحه د روسي چارواکو او د دوی د هغو همکارو کسانو چې په اوکراین کې د پام وړ فساد مسؤلان دي شتمنۍ کنګل کوي، او د ویزې بندیز پرې لګوي، او پر هغو روسي چارواکو بندیزونو ته لاره پرانیزي چې په اوکراین یا روسیا کې په فساد کې ښکیل دي. د پوتین ملګري باید پوه شي چې پوتین ښایي هغه آس نه وي چې دوی به یې له دې وروسته پر منډه شرط وګټي. پرون له دې مخکې د پیسو نړیوال صندوق IMF ژمنه وکړه چې اوکراین ته د 400 میلیارډ ډالرو ترمنځ پور ورکړي. دا پور چې اوکراین یې د ترلاسه کولو لپاره د یو لړ تشکیلاتي اصلاحاتو ژمنه کړې، په راتلونکو دوه کلونو کې د نورو پورونو اخیستو ته هم لاره پرانیزي چې ښایي ټول 28 میلیارډ ډالرو ته ورسیږي. د IMF مرستيال ویاند ویلیام موري پرون په واشنگټن کې وویل اوکرين ته د پور دقیق اندازه به هغه وخت معلومه شي چې دوارخیز او څوارخیز ملاتړ ورته ترلاسه شي.
The $14-18 billion range is out there because we're let's
war la sutar atlas miliard dollar pore pur zaka papam kini wal shway che muglaham de 20 miliard dollar pa arzakht de tol pur la para de dwarghizo aw tswarghizo mrasto de samun par charo kar kaw ولس مشر باراک اوباما پرون لروم څخه د لیدنې پر مهال د پیسو د نړیوال صندوق ژمنه یو مخ پر وړاندې مهم ګام وباله. اوباما وویل چې د مالی ملاتړ دا ټولګه به د اوکراین له اقتصادي ثبات او د دې هیواد د خلکو د اړتیاو له ترلاسه کولو سره مرسته وکړي.
د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو د خپل کوربار هولان وری سلامونه او نیکی هلی ومني. تاسو ته معلومه ده چې په هیواد کې د ولسمشری او ولایتي شوراګانو ټول ټاکنو ته لږ وخت پاتې دی او ټول نوماندانو خپل کمپاینونه پیل کړي دي. د ولایتي شورا نوماندانو په خپلو شعارونو کې داسې څه لیکلي چې د ولسمشر له توانه به هم وتلی وي. غونډو کې هم له خپلې سوي او واک پورته خبرې کوي. پوښتنه دا پیدا کیږي چې دغه نوماندان له خپلو واکونو خبر نه دي او که د خلکو په سترګو کې د خاورو اچولو او هغوی ته د دوکې ورکولو لپاره داسې ژمنې کوي. دی او دې ته ورته نورو پوښتنو ته به زموږ ګران میلمانه هر یو صفي الله سیلاب او محمد ناصر ملنګزی به ځوابونه وایي. لومړی پوښتنه د محترم محمد ناصر ملنګزی څخه دا ده چې د ولایتي شورا لپاره په کونړ کې کوم ډول کسانو ځانونه نوماندان کړي دي؟
په کونړ ولایت کې چې ولایتي شورا ته کومو کسانو ځانونه نومولي دي، د دوی په لیکه کې واقعا داسې اشخاص هم شته چې سواد نه برخمن دي او ځینې داسې څیرې دي چې په نسبي ډول سواد لري. فکر کوم چې زمونږ په اساسي قانون کې لمخکنه د سپوګوته شوی نه و چې غنی ولایتي شورا ته باید څوک کاندید شي، خو دا فکر کوم چې په قانون کې دا ځل داسې ګمارل شوی چې اقلا که څوک ولایتي شورا ته کاندیدیږي باید د دولسم صنف فارغ وي. تر کومه حده چې په کونړ ولایت کې موږ ولایتي شورا ته د نوماندانو سره آشنا یو، دغه خلک د کونړ اوسیدونکي دي، اکثره قشر ځوانه طبقه ده چې ځینې یې په دولتي دوایرو کې کارونه ترسره کړي، ځینې داسې خلک دي چې لوړاندې هم اصطلاح د ولایتي شورا وکیلان پاتې شوي دي او ځینې هغه وکیلان دي چې دغه ولایتي شورا د لارې د سنا مجلس ته د کونړ د خلکو د استازو په توګه تللي دي. نو انوري صاحب باید ووایو چې دغه خلک چې نوماندان دي یو څه د سواد نه برخمن دي، اما ستاسې بله خبره چې دغه دوی په خپلو شعارونو کې داسې څه لیکلي دي چې هغه د دوی د صلاحیت نه ډېرې اوچتې دي، هغه ما چې لیدلي دي تر څو زه چې فکر کومه دوی په خپلو شعارونو کې لیکلي دي چې زما د انتخابېدو موخه په هیواد کې سوله امنیت راوستل، د اقتصاد پیاوړتیا او خونې روزنې ته وده ورکول. دا باید ووایو چې واقعا دا دغه طرحې چې دوی کومې وړاندې کړي دي دا د افغانستان د هغه چا صلاحیت دی چې هغه د خلکو ولسمشر وي، بلکې موږ په دې تېرو دولسو کلونو کې چې دوه انتخابي دورې موږ تر دې دمه راورسولې، حتی د افغانستان جمهور رئیس او د هغه کابینه په دې ونه توانېدله چې په افغانستان کې سوله ثبات رامنځته کړي، ښوونې او روزنې ته وده او فراختیا ورکړي او دغه راز اقتصاد پیاوړی کړي یا یې په خپو ودروي.
ډېره مننه ملنګ جی صاحب. سیلاب صاحب، دا راته ووایه چې د ولایتي شوراګانو واکونه کوم دي؟ آیا همدغه دي لکه دوی چې کوم لیکلي دي چې موږ به سرکونه جوړو، پلونه به جوړو، د کونړ په سیند به د اوبو او برېښنا بندونه جوړو، سوله به راولو، همدا دي که نور دي؟
دا خو معلومه ده چې ولایتي شورا ته قسمه قسم خلک ولاړ دي، خو مخکې له دې نه زما په فکر کې یو سړی یو ځای ته کاندید کیږي باید مخکې له دې خپل واک او صلاحیت په اړه باندې ته معلومات وي، خو متاسفانه چې موږ دلته وینو چې هیڅوک په دې اړه باندې آگاهي نه لري چې زه دلته نومان شویم، زما به صلاحیتونه تشوی دغلته زموږ د کار لایحه به تشوی خو څوک په دې باندې معلومات نه لري او کلری یو څوک سبب لري ولایتي شورا مخکې که څه هم په تیره دوره کې دوی د نظارت حق لره چې داسې یو لایحه د دوی لپاره فکر کوم ولسی جرګې ته وړاندې شوې ده چې دوی د نظارت حق نه لري یوازې او یوازې دوی کولای شي چې مشورې ورکړي نو زه هم د دې طرفدار یم چې د نظارت حق ولایتي شوراګانو څخه واخیستل شي ځکه دوی که ولایت مربوطه ارګانونه په کوم ځای کې پروژې په کار واچوي دوی هغه په عذابوي په یو ډول نه یو ډول هغوی ځوروي او د دې لپاره هغه کسان چې د مربوطه ارګان کوم انجینران وي او د مربوطه وزارت کوم انجینران وي چې هغوی د دوی نظارت وکړي ولایت یې نظارت وکړي نو ښه به دا وي چې هغه خلک چې مسلکي اشخاص وي پنی اشخاص وي چې هغه د پروژې په موادو او ټولو معیارونو باندې پوهیږي د ولایتي شورا وکیل هغه که د یوې پروژې نظارت کوي هغه داسې اشخاص نه دي چې یا کمپنی اشخاص دي یا دوی که هغه اشخاص چې دوی فکر کوم انجینران وي نو داسې خلک پکې نشته اوس موږ دغه څلور دېرش نوماندان وینو چې په دوی کې یو هم انجینر نشته دی نو چې داسې پنی اشخاص دوی نه لري نو بیا څه ضرورت شو چې دوی نظارت کوي کولی شي چې په ځینې ځایونو کې دوی د قانون اساسي مخالف کارونه ویني یا د په ادارو کې درغلي ویني د دوی مربوطه ارګان ته خبره وکړي او د دوی خبره ومنل شي نو نظارت د هغه خلکو کار دی بیا خصوصا د پروژو په حق لچې هغه باید پنی اشخاص وي او هغوی نظارت وکړي او بیا مربوطه ارګان ته دغه پاړه باندې خپل رپورټ وړاندې کړي
استاد ډیره مننه تا ډیره ښه موضوع ته اشاره وکړه ملنګ زه صاحب چې یو سړی انجینر نه وي او د یوې پروژې څارنه نشي کولی یو بل شی نشي کولی اصلاحات په یو کار کې نشي راوستلی د څه لپاره بیا دوی دغه څارنه کوي او د څارنې حق بیا غواړي
انوري صاحب لکه څنګه چې سیلاب صاحب په خپلو خبرو کې وویل زموږ په ولایتي شورا کې البته چې دوی یو څه وخت د کونړ په کچه باندې ځینې پروژو نه لیدنه څارنه پلټنه ترسره کړې ده خو لکه دوی چې وویل دی کې واقعا داسې انجینران یا داسې ماهرین چې هغه د پروژو په ستونزو نیمګړتیاو تخنیکي نیمګړتیاو باندې پوه شي او د هغې د ښه والي کوښښ وکړي یا هغه مسؤول ته چې په اصطلاح دغه د پروژې په تطبیق کې بوخت وي هغوی ته داسې لارښوونې وکړي چې تر څو هغه پروژه له نیمګړتیاو راوباسي او په سم ډول یې پلی کړي دغه ډول یعنې په فني او مسلکي لحاظ موږ په ولایتي شورا کې واقعا دغه سانی اشخاص نه درلودل دا هم باید ووایم چې زموږ په دې هیواد کې چې یوه لویه بدبختي رامنځته شوې ده او نن سبا چې ولس په چا اعتماد کړی که هغه ولسي جرګې ته کامیاب کړی دی که هغه ولایتي شورا ته کامیاب کړی دی څومره چې د ولسونو توقعاتو هیلې وي ارزوګانې وي وکیلانو او هغه خلک چې په اسلام د دوی په رای باندې وکیلان شوي دي یا د ولایتي شورا تر څوکیو یا د ولسي جرګې تر څوکۍ رسېدلي دي د ولس هیلې هغوی نه دي پوره کړي ولې علت یې دا دی چې دوی همیشه په دغه شان شیانو کې چې دوی تشبث کوي لاسوهنه کوي هدف یوازې او یوازې خپل شخصي غرضونه وي چې هغه په اصطلاح یا مالي امکانات دي یا په اصطلاح دوی ته نورو برخو کې توجه ده اما د ولس په نپه باندې دوی نه د پروژې نه څارنه کړې ده نه د بلې کومې مسئلې نه اما څه چې دوی د پلټنې او څارنې په برخه کې ترسره کړي دي هغه یوازې یوازې دا ده شاید چې د یو پنځو روپو د تمې توقع خبره چې یا د پروژې د مسؤولینو یا د پروژې د انجینرانو نه ترلاسه کړي او دوی په خپل جیبونه ډکي اما زما په نظر باندې سیلاب صاحب دا هم وویل چې دوی ته باید د دغه څه د څارنې حق حق ورنکل شي. ولایتي شورا چون موږ به د ولایت په کچه وغږیږو که دوی ته صلاحیتونه ورکړل کیږي هغه باید دا وي چې هغه غوښتنې موږ او تاسې په دې خپله ټولنه کې ګورو چې زموږ ولسونه په بېلابېلو برخو کې د ولایتي چارواکو نه یا د افغانستان د حکومت د چارواکو نه غوښتنې لري، اما دوی ته دې دغه توانمندي ورکړل شي چې د ولس غږ چې څه دی، کومه غوښتنه چې ولس لري، کوم ارزو چې لري، هغه که پاره برخه کې وي، هغه که د باسازۍ په برخه کې وي، هغه که د روغتیا په برخه کې وي، هغه که د ښوونې او روزنې په برخه کې وي، هغه که د ژوند په بله برخه کې وي، او ولس یې غوښتونکی وي، د وکیلانو ته دې دا صلاحیت ورکړل شي چې دغه ولس حق د مسؤولو چارواکو نه وغواړي.
ډېره مننه ملنګزی صاحب، ستاسو د خبرو نه داسې معلومېده چې د دې په ځای چې د ولایتي شورا د څارنې په وجه کارونه سم شي نور هم خراب شوي دي. د ځوان فکر د خپرونې درنو اورېدونکو، تاسو په کونړ کې د ولایتي شورا د نوماندانو د اوسنۍ شورا د کارکردګۍ په اړه معلومات زموږ د درنو میلمنو اوري. په اوسنی وخت کې د ولایتي شورا څلور دېرش نوماندان موږ لرو، خلک څنګه وکولی شي چې په دې کې وړ کسانو پیژني او وړو کسانو ته رای ورکړي؟ دا پوښتنه د سیلاب صاحب څخه ده.
د کونړ چې ټول څه اوسېدونکي دي هغوی ماشاءالله اوس په دې پوه شوي دي چې وړ اشخاص په دغه څلور دېرشو کسانو کې دوی نهه کسان وړ انتخاب کړي، خو کوشش په دې په کار دی چې دوی هغه چا ته رایه ورکړي چې واقعا د دوی د رای حقدار وي. هغه په دې معنا انوري صاحب چې په رایه کې هیڅ ډول دغه دوی په نظر کې ونه نیسي چې یا سمتي یا جبني یا قومي یا نور د انډیوالۍ او د دوستۍ، ځکه یو چا ته رایه ورکوم په دې باید ور نه کړم چې هغوی زما سره خپلوي لري، زما سره کوم آشنایي لري. رایه یو امانت دی او امانت باید په ښه ډول باندې وکارول شي او هغه چا ته ورکړل شي چې څوک ستا امانت په ښه ډول باندې ساتلی شي او د هغې قدردانۍ کولی شي. په دې معنا نه چې بس زه د پلانکي نه متاثر یم او پلانکي ته ورکوم، هغه سره مې د پلار انډیوالي ده او یا مې ورسره پلار واده کړې ده. رای د وادو شی نه دی، رای د هغه چا حق کیږي چې هغې واقعا د دې استعداد لري چې په ولایتي شورا کې ستا په ښه ډول نمایندګي وکړی شي. بل مهمه خبره دا ده چې زموږ خلک زیاتره په دې تیروځي چې د دوی کور ته ټول کاندیدان ور رواني کړي، یو کس کور ته ورشي داسې نورم ورځي. دوی د هغه چا سره واده وکړي چې هغه د دې وطن دپاره موپید وي، ستاسو د ولایت دپاره موپید وي، یو څه علمي وړتیا ولري. داسې نه وي چې د تیر په څیر او یا لکه موږ چې وینو زموږ په ولسي جرګه کې څه حالات دي او څه ډول خلک دي چې خلک یوازې کارډونه چې سور کارډ زیات دي دوی سور کارډ پورته کوي او چې شنه کارډ زیات دي، نو دا د دوی هغه بېسوادي ده چې دوی دغه د یو قانون په تطبیق کې یا په نورو کې دوی خپل رول نشي ادا کولی. انوري صاحب، همدغه بدبختیانې دي چې نور وطنونه مخ پورته روان دي خو زموږ دا مخکته را روان دي، نو باید خپل رایه په سمه توګه وکاري، هغه چاسته علمي اشخاص وګوري، هغه ته ورکوي، او باید یو چاته که تاسو رایه ورکوئ نو هغه بیکګراوند تاسو په ښه شان مطالعه کړئ، د هغه برنامه چې د خپل صلاحیت نه پورته نه وي، نو دغه اشخاص ته رایه ورکړل شي ډیره به ښه وي.
ډیره مننه سیلاب صاحب. ملنګزی صاحب، سیلاب صاحب دا وویلی چې باید خلک د نوماندانو که هغه د ولایتي شورا نوماند دي او که د ولسمشرۍ نوماند دي باید د دوی برنامې مطالعه شي، د هغې نه وروسته خلک وپیژندل شي او د هغې نه پس بیا هغوی ته رایه ورکول شي. ستا په نظر باندې تاسو خپله د دغه نوماندانو کومې برنامې یا پلانونه مطالعه کړي دي؟ داسې څوک درته پکې معلومیږي په ولایتي شورا او همدارنګه ولسمشرۍ کې چې د هغې برنامې د هیواد په ګټه وي، د کونړ په ګټه وي او خلک هغه ته رایه ورکړي؟
واقعا موږ چې تر کومه د کاندیدانو د جمهوري ریاست برنامې کتلي دي، اقلا باید ووایو چې واقعا داسې یو څوک پکې شته چې د ولس په اعتماد وکړي، او زما په نظر ولس تر دې حده چې دوی نوماندانو خپل کمپاینونه کړي، خپلې غونډې کړي دي، یا یې پروګرامونه او طرحې او کړنلارې د خلکو تر لاسونو رسیدلي دي، حتماً یې ګټلي دي. او زه په خپله په دې باور یم چې که غواړي څوک خپله رایه صحیح وکاروي او هلته ورکړي د جمهوري ریاست په نوماندانو کې، داسې اشخاص شته چې د دې ملت دپاره وړ خدمتونه ترسره کړي، او دغه څه بدبختیانې چې دي که خدای کول دوی ته هم د پای ټکی کېږدي. راغلم د ولایتي شورا د وکیلانو په اړه باندې، په کونړ کې مخکې سیلاب سیم او تاسو مو ویل چې څلور دښتنو ځانونه نومولي دي. یو خبره چې زه دلته کول غواړم هغه دا ده چې ولس هم د ټاکنو د تیر بهیر نه یو څه ستومانه شوی دی. زمونږ ولس داسې نه ده چې ګنې خدای نخواسته همیشه خطا ووځي، نه. یو څه مسایل زمونږ په نظام کې هم شته کوم دا ځل خدای پاک وکړي چې واقعا هغه ولس چې چاته غواړي ورایه ورکړي او هماغه خلک هماغه اشخاص په اصطلاح ولایتي شورا ته راووځي، کامیاب شي، دا به ډېره ښه وي. ولس تیر ځل هم داسې هڅې کړې وې چې په ولایتي شورا کې داسې اشخاص چې هغه د ټولنې د درد دوا کېږي یا په اصطلاح د ولس دپاره یو څه کولی شي خپلو شخصي ګټو ته په اصطلاح ژمن نه دي، ولس ته ژمن و. متاسفانه خلکو رایې ورکړې وې، خو هغوی هم کله چې د کامیابانو لیست اعلانېده هغه خلک پکې تر ډېره پاتې وو او داسې څوک راووتل چې زما په خپل نظر چې ولس به رایه دومره نه وه ورکړي چې ګنې دوی دې پې کامیاب شي او دوی دې د ولایتي شورا څوکۍ ته پې ورسیږي. اوس هم موږ سره چې اندېښنه ده، تاسې مخکې د سیلاب صاحب خبرې واورېدلې چې اوس زموږ ولسونه په دې پوه شوي دي، زموږ ولسونو د ولایتي شورا او دغه راز د جمهوري ریاست د نوماندانو برنامې پروګرامونه دایم مطالعه کړي دي. یو زموږ ټولنه تاسو ګورئ چې ماشاءالله یو د پوخه په نسبت باندې زمونږ ځوانه طبقه د سواد او زده کړې د ښوونې او روزنې څښتنه شوې ده. د دې تر څنګ هغه اشخاص چې په اصطلاح د سواد نه بې برخې دي د ژوند د دغه څه پړاوونو څخه ډېرې اهمې تجربې ترلاسه کړي دي. اوس اقلن په دې پوهېږي چې دوی څه ډول یو کس ته رایه ورکړي، اما رایه به ورکړي خو شرط یې دا دی چې واقعا ولس چې چاته رایه ورکړې ده هماغه خلک هم ولایتي شورا ته کامیاب شي او هم د افغانستان د جمهوري ریاست د څوکۍ ته کامیاب شي.
من د ځوان فکر د خپرونې درنو اوریدونکو زموږ میلمنو تر دې دمه په دې خبرې وکړي چې ډېرې وختونه خلک وړ کاندي ته رایه ورکړي، خو د دې په ځای چې هغه وړ کاندید کامیاب شي د خلکو رایې ته په درنه سترګه وکتل شي، نورو کاندیدانو یا حکومت درغلي کړې ده او د وړو په ځای داسې کسان کامیاب کړي دي ولایتي شورا ته یا پارلمان ته چې هغه د دغې چوکۍ وړتیا نه لري. اوس پوښتنه دا پیدا کیږي چې ولس او ځوانان دغسې درغلیو د مخنیوي لپاره څه مسؤلیت لري او څه کولی شي. سیلاب صاحب
مننه. انوري صاحب، هغه څه چې ولس کولی شي، هغه څه چې ځوانان کولی شي، دا هیڅوک نشي کولی. نو دا اوس د ولس لپاره یو غټه موقع په لاس ورغلې ده چې زما په نظر باندې د ټول واک او قدرت د دوی په لاس کې دی. دوی کولای شي چې داسې یو ګوډاګی نظام جوړ کړي او دوی کولای شي چې داسې یو مضبوط نظام جوړ کړي چې نړۍ ورته ګوته په غاښ شي. خو متاسفانه چې دغه فکر زموږ په ډېری هیوادوالو کې داسې کمزور ښکاري، پیکه ښکاري. نو ولس سره هغه زور دی چې دوی کرای ورکي ښه سړی به منځته راشي او کرای هغه چاته ورنه کړي چې هغوی په دغه څو نوماندانو کې چڼ کړی وي.
سیلاب صاحب، خلک خو وایي چې موږ وړو کسانو ته رایې ورکړي دي، وړ کسان هم انتخاب کړي دي، خو هغوی بکسونه په جوارو پټو په حجرو کې ډک کړي دي. د مخنیوي لپاره څه کول پکار
دي؟ د تغې د مخنیوي لپاره هم ولس ګرم دی چې په هر ساحه کې ووټ کیږي، په هر ساحه کې چې اغلته رایه چونې کیږي دلته ولس هم موجود دی او ځوانان هم موجود دي. ځوانان دي دوی کلک مخنیوي وکړي، ځکه چې ځوانان زموږ د ټولنې یو غټ قوت دی، یو لوی قوت دی. په هغه ځای کې چې دوی دغه مخنیوی ونه کړي تبن زموږ حکومت به همدغه شانې کمزوري راځي. خلک کله دغه درغلۍ مخه موږ ونه نیسو د تیر پشان باندې بیا موږ هم دغه شانې د درغلۍ او دغو سره به مخامخ کیږو. خو که ځوانان په هر ځای کې هغوی په ډېر دقت سره دوی وکولی شي درغلۍ مخه ونیسي، رایه چونې په شفاف ډول باندې ترسره شي، نو انشاءالله زموږ په وطن کې به یو ښه حکومت راشي. خو انوري صاحب، یوه خبره بله هم د یادونه ونیول ده چې غربي نظامونه نه غواړي چې زموږ په هیواد کې یو داسې حکومت راشي چې زموږ آینده پر روښانه شي. نو د ټولو نړیوالو څخه په زغرده دا غواړم چې زموږ په وطن کې لاسوهنه و نه کړي. زموږ په وطن کې که دوی زموږ سره مرسته نه کوي نو زموږ په انتخاباتو کې دې لاسوهنه هم نه کوي. تر څو چې موږ هم د دې د دې وطن بچیو په دې نړۍ کې ژوند کوو، نو موږ هم د یو اوسیدونکو په توګه د یو هیواد په توګه د ژوند حق لرو، باید موږ ژوند وکړو.
ملک زی صاحب، تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویل چې اکثره دولتي چارواکي د دې هڅه کوي چې د یو چا په ګټه باندې بکسونه ډکي یا هغې ته موقع برابر کړي چې تر څو درغلي وکړي او هغه کامیاب شي. که چیرته دولت امنیتي ځواکونه درغلی کې شریک وي، نو ولس د دغې په مخنیوي کې څه کار کولی شي چې تر څو غوړ کسان کامیاب شي او په ولایتي شورا ته لار پیدا کړي او همدارنګه ولس مشر شي؟
مننه انور صاحب، یوه ډېره مهمه خبره چې موږ په نظر باندې ضروري وړینه ده. تاسو ګورئ چې د افغانستان د جمهور رئیس نه نیولې او تر واړه رئیسه پورې ټول همدا یوه چغه کوي چې بسلا په ټاکنو کې به مداخله نه کوي او د چا نه به دوی ملاتړ نه کوي یا به د چا په ګټه باندې کمپاین نه کوي. یعنی دغه قاعده ده چې د حکومت د خوانه یعنی خپلو مامورینو ته ویل شوي دي. که بیا هم څوک په اصطلاح دې تړخه کوي چې د چا په نه په باندې د حکومت د څوکۍ یا د حکومت د صلاحیت نه ګټه پورته کړي او د چا په ګټه باندې کار وکړي، فکر کوم دا یو جرم دی. مونږ وایو که د دې په څنګ کې چې داسې یو فرد یا په اصطلاح د حکومت یو سړی په دغه شان یو جرم عمل لیدل کېږي، باید داسې یو قوه خامخا موجوده وي چې بس د هغه لاس ونیول شي او هغه قانون ته وسپارل شي چې ته د حکومت یو سړی وي، ولې تا د یو چا په نه په اصطلاح بې قانوني وکړه، ولې دې درغلي وکړه، ولې دې درغلۍ ته زمینه مساعده کړه. دویمه خبره چې مونږ بله یاده وغدا ده چې په خپله د ټاکنو د خپلواک کمیسون هغه کارکوونکي چې همدا دغه چارې د سرته رسولو لپاره په اصطلاح ګمارل کېږي، بکسونه د هغوی په اختیار کې دي، د رای پاڼې د هغوی په اختیار کې دي، د کارتونو لیدل د هغوی په اختیار کې دي، د رای شمارل د هغوی په اختیار کې دي، ټول تاکید په دغه باندې پکار دی چې په خپل د ټاکنو کارکونکي باید په درغلۍ کې ډېر احتیاط وکړي او کوڅوک درغلۍ کوي باید مسؤل چارواکو ته خبر ورکړي. او بل دا چې په خپل د ټاکنو دغه غړي چې په اصطلاح په ولسوالیو کې دي، د رای ورکولو په مرکزونو کې دي، هغه که په هر بخش کې وي او په ټاکنو کې وي، دوی باید له پوره احتیاط نه کار واخلي، د چا په ګټه د چا په توان باندې کار ونه کړي. دا به یو زموږ په نظر باندې یو ډېر ښه ګام وي. خدای نخواسته که چرته د ټاکنو د په نظر اولس به دا وکړي چې امنیت کې به سهم واخلي، دا به وکړي چې که څوک د ټاکنو په ورځ باندې په اصطلاح امنیت خرابوي، اولس به په اصطلاح د حکومتي چارواکو سره همکاري وکړي، دا به اولس وکړي. اما اولس دا نشي کولی چې په اصطلاح یو سړی د درغلي کوي او د چا دپاره د لسو کارتونو نه پنځلس شلو پورې استفاده کوي، که دی په خپله د ټاکنو د یو کارکوونکي د خوانه د لسو شلو رایګانو چې دی په خپله یو چا ته د چا په نه به وکاري. زما استا یو سپینګیر یو معزز چې په اصطلاح قومي تجربه لري خو سواد نه لري، هغه به د دې څه ډول مخه ونیسي؟ په خپله ټول ټینګار باید داسې وشي چې په خپله د ټاکنو د خپلواک کمیسون کارکوونکي باید په دې کې جدي وسي او دا هڅه احد د خدای سره وکړي چې موږ به نه د چا په ګټه باندې کار کوو، نه به د چا په تاوان. یوازې هغه کمې دندې او مسؤلیتونه چې موږ ته د قانون له مخې راسپارل شوي دي هغه به سرته رسوو.
سیلاب صاحب، ستاسو نه او همدارنګه د محترم محمد ناصر ملنګزي نه مننه کوم چې تاسو نن موږ سره په دې ګردی میز کې برخه واخیستله، او له درنو اوریدونکو نه هم مننه کوم چې تر دې دمه موږ سره پاتې شو.
سوری نری زندگی دے خیم دا